سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د ورځپاڼې په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډېره پرانستل شوې ده. هیل ورځپاڼه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب پڑھغه کیغو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته شپړلای.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولن حالت ته مې چې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړی کار په اړه تغږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړ یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهنجن چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه راته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړه چې موږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ مند وي، سودمند وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوې ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي او څه یې په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شو، د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د انټرنیټ کې د خوارې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی، د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله همال ته په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم همدغه دي چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو بعضی تخنیکونه د همدغه د پاره چې مشخص وختونو کې ترسره کی او ډیر ګټور دي
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی
میډیټیشن خو خپل ډیر لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چې ته نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی خپل هم کله مې چې لومړی دیده د مراقبې خوره واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسنۍ تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغو حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنی واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کېږي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لرې کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه سی یو څوک شي چې هغه د نن چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خدای چې ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني څلور کالابات یو په یو قد وباسي په څلور ویش او پنځه ویش مترو پورې رسیږي د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو پکت په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې وروسته دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لري
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروايي هم کو بیا هم غ ستونزې شته
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړي صحیح ده تفکر وکړو فکر وکړو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي په دوه طریقه هیرولی شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي الله تعالی عقل راکړی فکر پرې وشي مناسبه پرېکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب دی کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغه ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیلی دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپریس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکیم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزم ولوستلی وي ښاغلي فرید بزګر هم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیدې غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې تزرها و نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ماته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي چې ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د مو د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې را وژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وجنې خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسې هغه درې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو راوروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلودله او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث دې سوچې وزنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او وختنې لټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغه مو وړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان د خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پوري دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوک ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخ سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډیر وخت مشاعری کړي، د کتابونو مچاپ دي، خشیر ستاسو نظر کوم شعر ده؟
د خشیر خپل وختي، یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر خشیر وی، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ برې په زړه برې خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت به یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي؟
نه، تل ښه شیر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شیر ده، که ښه ونه لګېد ښه شیر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شیر به یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه که، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا چې څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دي کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز ده کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړې وسه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه ستا، خپله هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وایي.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظي نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بے زڑکا زما زان بدل کا، خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا،
زما پنم پا سارا تو باندے شالما شمے دہی چاپ مزار ماں
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړي چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. پلار کې منسل منډې ونه وهي، پلار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کی، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمین کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وهل کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دي په مالی کلی، بیا تصویر عین شی د ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زمونږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
استاذ، په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډېر پام وشي؟
ډېر یو عالي سوال ده. ما زه ډېر لیکوال پېژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یې، د لویانو لپاره یې. اصلا زه یې د ماشوم نه پېژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پېژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځ ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کوي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ته لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولرې. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلی دی او پیژني، د ماشوم هغه تنکی خواهشات دی
و پیزنی بیا دی او بو ګوري چې دی ماشوم ستونزې چی دی لکه ګوره ما مخکې خبر وکړ چې ماشوم دی بوش طرف خپل نه سي تړل یو موضوع ده کڅوک دی کوم کور سره و کې او د ساده لبزنو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورز دی کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه نه راخل د څلرم سیم کتاب می غوړ راخستې زما دی یو بچی د څلرم سیم کړه هغه چې ماول اوس هغه دی له ذهني ستل دی لوړ دغه ما یو مثال در کوم چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي ستل لوړی خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکی هلی وپیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنه
دی زه خپل مشکل کیسې لیکلې دي ته یقین وکم زماک زه چې کله کیسه ما جوړ کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې دي کیسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وخت نه لرم چې وسی ولیکم بیا دیره ته وای بیا چې دیره ته وای کله کله نواوري پکې کړي یو نو شې دی پکې زپ کړي چې تر ما یې خي بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو دا د افرین بچې دا ډېر ښه کار وکړه کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکاله نه سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سپتیږي او سند مې پاتې یو فلسو ګوډی څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با مله و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډېر سوچ دی کړو دا ولی ګوره ولی کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلای نه دی ما ولی په پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشوم په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماري پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانې دې ته ور یاته کم یو کیسه به پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگارنګ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې ما شمانو سره خپل ډېر ښه شیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجي به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کې سلیقه به خپل ماشمان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بین کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل شپ خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواغه پکې نه وي یا تشبيه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړه کې بیا ماشوم نه اور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خون را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غرب دلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تی زبه دوی ماته په مشمانه زبه مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبه دا دست تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومان سره دی پاتې سي سوجبم ولادې در کې کته سوجنه لري فکر بم دې در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره ویله طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کته ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه توانې دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګه چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې بده یو می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوردونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمي سکسه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
خبره دې اسانه کړل زما غا دی ټول جملې در آسان خلک دی خبره را کړل د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کیورتو یې مرغې د سره تویل دی منی بحث نه در سره کوي چې مرغې چرته به خبرې کوي خو کزه تا ته تبع ته پر خان دی وای چې مرغې چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دی حیوانات په تر په دوی تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي تیکین وکزم په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومان د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي او ټول یا دلته یو بل ګټه مخ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنه
خدای دې خوشاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5
درنو اړیدونکو د آزادی رادیوی مجلې د پای پاشيبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ
کی دا زان زان خبر اغیار استا پخلبی کی دا زان زان خبر نکا